کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خپرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې به مو د روڼتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور په جزئیاتو خبر کړو چې په 2019 کال کې په 130 هیوادونو کې د فساد سطحې ارزولې دي. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو چې فساد پکې ډیر دی په اتم کتار کې راغلی دی. د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یوې تازه نظر پوښتنې به مو هم خبر کړو چې وایي اتش پته په سلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوری اسلامي نظام غوښتون کړي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد ګڼي چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن ویلي چې د تیر کال په ترڅ کې له 3500 روغتیايي مرکزونو څخه د جګړې له امله 122 مرکزونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته وتلې ده. او د روسیې جمهور رئیس نن په اسرائیلو کې وویل د یهودانو قتل عام به نه تکرارېږي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله هلته اداري فساد زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولې او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. د دې نړیوال ادارې په راپور کې افغانستان تر سومالیې، جنوبي سودان، سوریې، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی مخکې شوی دی. په دې اړه د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له امله تیر کال 3500 روغتیايي مرکزونو څخه 122 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان نظام الدین جلیل نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون زیات وګړي له دې امله متاثر شوي دي. په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمزورتیا، په کلیوالي سیمو کې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي کسانو د کموالي یا نشتوالي له امله خلک د علاج لپاره اکثر ګاونډیو هیوادونو یا هند ته ځي. د عامې روغتیا وزارت ویلي یوازې په ننګرهار کې تیر کال د مسلکي روغتیايي کارکوونکو دوا او نورو سهولتونو د نشتوالي له امله 15 روغتیايي مرکزونه ترل شوی دی. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې یو چارواکی له کاره خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او یو همکار یې زخمي سوی دی. د هلمند د پولیسو ویان زمان همدرد اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون ماښام د ملي امنیت ادارې د رسنیو د برخې پر مشر حمله کړې ده. همدرد ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسلوالو طالبانو تیره شپه د بغلان او پلخمرې ترمنځ پر سړک په یو امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه زخمیان کړي دي. د مرکزي بغلان ولسوال خالدزاده مظلومیار نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو شدیده حمله کړې وه. هغوی ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمېره نه دی څرګند کړی. د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو لار د کیلګي په ساحه کې بنده ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ټیم د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون لپاره کوارټر فاینل ته ووت. دا سیالي په جنوبي افریقا کې کیږي. افغانستان به سبا د کاناډا د 19 کلنو ځوانانو له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزي نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې الحمدلله د مونږ دغه چمتووالی چې دا ډیر ښه روان ده او ټیم چې دا ډیرې ښې لوبې ترسره کوي. دا ویلې سم چې د دې ټول د دغو بریاو برکت د مونږ هغه لس ورځې چې مونږ له مسابقو نه مخکې مونږ دلته سفر را کړی وو جنوبي افریقا ته مونږ راغلو. لوبغاړي د مونږ له آب هوا سره بلد شو، له میدانونو سره بلد شو.
د پاکستان او نوی نیوزیلند لوبډلی هم کوارټر فاینل ته وتلې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د یهودانو د قتل عام په مناسبت په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د یهودانو قتل عام به بیا نه تکرارېږي. د نړۍ د سبانی څلويښتو هیوادونو مشران نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال د پولنډ په اوشویتس ښارګوټ کې د یهودانو د قتلیام لپاره د ځانګړي کمپ د ازادۍ د 15 کلیزې په مناسبت په بیت المقدس کې راغونډ سول. دا مراسم په یاد واشم کې د یهودانو د قتلیام د قربانیانو د درناوي لپاره په ځانګړي جوړ شوي ځای کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې په اروپایي هیوادونو او په عمومي ډول په نړۍ کې د یهودانو پر ضد احساسات د زیاتېدو په حال کې بلل سوي دي. دغو مراسمو ته نن د روسیې جمهور رئیس وویل
для меня для моих коллег очень важно быть сегодня в Израиле.
Давай ма аузмам каранта дарер моима дачин дальта по Израилю к юмуже да Израиле рахбарану халуджалу ту мутаваджиче то двухами наривали чакре да хвашнаун копешо да паят сатулу ла пара якави муж байт подики хтяту круче хицка ла паратлунки ки да дага сипеши да тикрар иджаза варнуклу по двухами наривали чакла ки шпаж милюна яхудан уважал соль че халукастур тавайл кежи да Германии назиано да پولند تر اشغال وروسته د اوشویتس په کمپ کې تر 1 میلیون زیات وګړي ووژل چې اکثر یهودان ول. او سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د عراق له جمهور رئیس برهام صالح سره کتلي او موافقه یې کړې چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړه ولسمشرانو پرون د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوالې غونډې په څنګ کې سره کتلي. سپینه ماڼۍ پرون وویل چې دواړو مشرانو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د امریکا او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت هم دوام وکړي.
خبرونه ملازده ای رادیو اوریدل. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال لپاره په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان اتم فاسد هیواد بللی دی. په افغانستان کې د دې سازمان مشر اکرام افضل:
چون ما در اساس که مسئله فساد سیاسی است، اگر به این رسیدگی نکنیم تمام فسادهای دیگه میتونه که پیامد از این فساد باشه.
د جګړې اصول د مطالعاتو انسټیټیوټ د یو تازه نظر پوښتنې له مخې اتش پېته پسلو کې افغانان د طالبانو سره د اصولې د احتمالي هوکړې وروسته د جمهوری اسلامي نظام غوښتون کړي. دغه له روزګان به مو د قومونو او قبایلو د مخورو د غونډې خبر کړی چې په دې ولایت کې د ولور پر راکمولو پریکړه کړې ده. دوی ویل د وروسته د شوز ولور تر 2.5 لک افغانۍ یو باید لوړ نسی.
یو بز ما سره د ولور په اړه کومه کوي و دغه ولورو ته د پایټر کې چیرته و نور بسته په غټه ګناه کې ولاړ یاست. اول زه ولاړ یم.
نو راپورنه هم لرو په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو. د ملګرو ملت د مشمن لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام دی او بل کور کلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ اتم فاسد هیواد بللی دی. د سازمان په 2019 کال کې په خپل تازه خبر سوي راپور کې د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچې او د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې ارزولې دي. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان حکومت له سومالیا، سویلي سودان، سوریه، یمن، وینزویلا، سودان او ګینی وروسته په اتم ځای کې قرار لري. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په 2019 کال کې د فساد پاړه د رونتیا نړیوال سازمان راپور په دغه نوملړ کې افغانستان له فساد د پاکو 130 هیوادونو په نوملړ کې 133 ځای خپل کړی. د رونتیا نړیوال سازمان هر کال د خپل ارزونې پر بنسټ په دې نوملړ کې شاملو هیوادونو ته نمرې ورکوي. افغانستان سږکال له 146 نمرې اخیستې دي. په دغه راپور کې سومالیا، جنوبی سودان، سوریه او یمن هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په پرتله کم نمرې ترلاسه کړي، خو وینزویلا، سودان او استوایی ګینی بیا د افغانستان همره 14 نمرې اخیستي، مګر افغانستان تر نسبت ښه بلل سوی. افغانستان په 2013 میلادي کال کې هم 14 نمرې اخیستي وي، خو په 102 مقام کې و، خو سږ کال بیا یوه درجه شاته تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه تل د ستونو ښکار سوی او هیڅ کله یې دوام او ثبات نه دی موندلی. دغه سازمان رئیس اکرام افضلی د پنځمې پورس په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جوړ سوي بنسټونه په دې نه دي توانېدلي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي.
چون ما در اساس که مسئله
هغه وای تر هغه چې د فساد بنسټ یانه سیاسي فساد تر رسیدنه ونسی پایلې نه لري، ځکه ټول فسادونه لدی سرچینه اخلي. همدا ډول اړتیا ده چې له فساد سره د مبارزې بنسټیز کېدو ته پام وسی. د ملي والی حکومت 15 کاله پر دې تیر کړل چې له فساد سره د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو په دې 15 کلونو کې مو په یو سرګردان حالات کې وو څو داسې یو بنسټ جوړ شي چې له فساد سره مبارزه وکړي، خو داسې هیڅ اداره نه وه. د افغانستان حکومت بیا وای ارتیا ده چې دا راپور وڅېړل سي. د ولس مشر غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال
دا ورسته گزارش باید بررسی شي، ځکه چې ولس مشر په مجموع کې د افغانستان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی، تر دې حده پورې چې حتی وزیران فساد سره د مبارزې په برخه کې سرونوالي او مربوطه ارګانونو ته معرفي کړی دي.
د رونتیا څر سازمان راپور کې راغلي د نړۍ د دویمې برخې څخه زیاتو او آن د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې هم د فساد پر ضد مبارزه سوکه سوې ده. د غرض د ارزونې پایلې ده هم ښیي په هغو هیوادونو کې چې هلته ټاکنې او سیاسي ګوندونه یې چې تر اغېز لاندې دي، فساد سره د مبارزې د لیوالتیا کچه ډېره ټیټه ده. د رونتیا نړیوال سازمان کې له فساد د پاکو هیوادونو په سر کې ډنمارک راغلی چې له سلو یواتیا نمرې اخیستې. نیوزیلند بیا هم د همدومرو نمرو په اخیستلو دویم او فنلند بیا د شپږ اتیا نمرو په اخیستلو درېیم مقام کې راغلي، خو د نړۍ د درېیمې برخې هیوادونو له 500 ټیټې او د 340 اوسط نمرې ترلاسه کړي دي. د رونتیا د نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د نړۍ پرمختللي او پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې نه لري. د بېلګې په توګه د جی او هیوادونو له ډلې څلور هغه چې کاناډا، فرانسه، امریکا او بریتانیا د تیر کال په پرتله کمې نمرې اخیستې دي، خو پاتې دوه نورې جاپان او جرمني بیا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ایټالیا بیا یوه نمره زیاته ترلاسه کړې ده. د رونتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې وړاندوینه کوي چې د سیاسي ډلو د فعالیت مالی کنټرول دی وسی، ترجیحي چلند باید پای عمومي، د ګټو تضاد د مدیریت سي، ټاکنیز رونتیا باید پیاوړي او د دې ترخوا باید د خبریالانو او مدني فعالانو ژوند ته زیات پام وسي.
دوستان و موریدل چې د شفافیت نړیوالې ادارې د فساد په اړه په خپل تازه راپور کې افغانستان ته د یو سل اتیا هیوادونو په منځ کې یو سل درې اویایم ځای ورکړی دی. سره له دې چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزې لپاره هلې ځلې کړي او کوي، خو د شفافیت نړیوالې ادارې راپور ښیي چې د افغانستان هڅو چندان نتیجه نه ده لرلې. عصمت سروان په دې موضوع د چارو له یوه کتونکي حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د فساد پر ضد افغانستان د حکومت هلو ځلو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
ما په نظر د فساد هغه د پاره یو سیستماتیک او درازمدته پلان وجود نه لري، که پلان چې کوي هم تطبیق نه دی پیل شوی یا ډیر بتیری او ورو دی. دغه هغه دلته د نوي حکومت سره د 2001 نه کوم راواخلو، د افغانستان خلکو په خوا ډیر دغه اداري فساد نه پیژنده. په دغه دورو کې دغه د 2001 نه وروسته دا د اداري فساد ډیر زیات شو، په مختلفو برخو کې شو. سامه د ولسمشر هلې ځلې کوي، نور ادارو کې به هم هلې ځلې کېږي. دلته فساد ادارې هم ځینې جوړې شوي دي فساد پر ضد ادارې، مګر کار یې چې دی هغه مجازات او مکافات تر ډیره نه لیدل
کیږي. تاسو وایئ چې مجازات او مکافات نشته، لیکن د چرته موږ د لوی څارنوالۍ د چارواکو خبرې واورو یا د سترې محکمې، نو هغوی بیا لیستونه ورکوي چې ډیر حتی مهم معینان او حتی وزیران محاکمه شوي دي په فساد باندې.
یو خو ګوره د هغه د پاره د یو څو غټو چارواکو د محاکمې خبره سمه ده، او دا فساد اوس اداري فساد ریښې په پټول سیستم کې تیت دي. یعنی دا د عادي مامور نه وري تر رئیس او تر موینه پورې او تر وزیر پورې دا په فساد کې. نو دا زه فکر کوم د یو وزیر یا دوه وزیرانو یا یو لوی چارواکي دوه لوی چارواکیو په هغه باندې فکر نه کوم چې دا د دوی دا تحلیل او تجزیه سمه یي چې موږ چارواکي موږ ولیدل د مخابرات وزارت پخوانی وزیر هغه یوې محکمې په هغه باندې د هغه پرېکړه وکړه، مګر کله چې سینا خبر اولار هغه بری شو هغه
په کومو ادارو کې فساد ډیر دی او د خلکو شکایت له کومو ادارو زیات دی
فساد خو معمولا خلک په هغه ځایو باندې پوهیږي کوم چې د عامه خدماتو برخی وي هغه ادارې وي چې عامه خدمات وړاندې کوي اغلته خلق زر در کوي شي چې دلته فساد موجود ده ځکه خلکو ارتباط ډیر وی الته مثلا معرف شو مثلا پولیس شو مثلا مخابرات وزارت شو خپل لوی سرانوالي او قضا چې ده د خپل د ډیر د فساد دکې اداري دی او په دې باندې سترګې نشي پته وي
په کومو برخو کې څنګه پرمختګ شوی دی د فساد په مخنیوي کې
ویل کیږي تدارکات ملي ادارې چې د غیر فساد هغه کې مخنیوي کوي د مثلا وزارت دفاع په قراردادونو کې د وزارت داخله په قراردادونو کې همدارنګه نور ادارې هم دا کلیم کوي چې دوی د فساد په مخنیوي کې کامیاب دي خو کله چې راځو حقایق ته او کله چې راځو ټولنې ته او خلکو ته نو هغه دا شی نه مني چې فساد دې کم شوی وي بلکې زیات شوی ده.
سیاسي کارپو حکمت حسن وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلای سي او راپورونه او خبرونه ولوستلای سي پته مو د ازادي راډیو .com د یوې تازه نظر پوښتنې لمخې اتش پېته پسلو کې افغانان له طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې ورسته د جمهوریت اسلامي نظام غوښتن کړي د یوې نظر پوښتنې لمخې اتیا پسلو کې افغانان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري په دې نظر پوښتنه کې چې د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا سوي په څلور دي ولایتونو کې له 5000 زیاتو کسانو ګډون کړی دی په دې اړه تفصیل امید ظهیر مال راکړي
د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ تازه طالبانو سره د سولې د احتمالي هوکړې څخه د افغانانو هیلو او لومړیتوبونو په اړه یو نظر پوښتنه کړي د دې نظر پوښتنې اتیا پسلو کې ګډونوالو ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او له سیاسي لارې باید دا جګړه پای ته ورسیږي په دې نظر پوښتنه کې همدا ډول د اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت نظامونو په اړه بحث مطرح شوی دی خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان لپاره کوم ډول نظام غوره دی اتش پېته پسلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی دوی اتش پېته پسلو کې ګډونوالو اسلامي جمهوري نظام تایید کړی دی لس پسلو کې اسلامي اماراتي نظام یو لس پسلو کې جمهوري اسلامي او اماراتي ترکیبي نظام او اته پسلو کې نورو بیا ویلي ورته مهمه نه ده په دې نظر پښتنه کې همدا ډول خلکو پختل شوی چې په ناڅاپي او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو عسکرو وتل به د افغانستان برخلیک او راتلونکو حکومت څه شي وي د دې پښتنې په جواب کې 25 پسلو کې ګډونوال ویلي په داسې حال کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي په ورته وخت کې د دې نظر پښتني شپږ سلويخ پسلو کې ګډونوال ویلي له طالبانو سره د سولې هوکړې وروسته دي بهرني عسكر افغانستان پریږدي د دې پسلو کې نور ویلي بهرني ځواکونه باید افغانستان هیڅ کله ترک نه کړي او یو شپږ پسلو کې بیا هیڅ جواب نه دی ورکړي د سولې خبرې اترې چې دا ورځ د خبرونو په سرټکو کې دي هم د دې نظر پښتني یو برخه جوړوي د دې نظر پښتني 15 پټو پسلو کې ګډونوال ویلي د سولې خبرو اترو رهبری باید د افغان حکومت په لاس کې وي د دې نظر پښتني ډېر ګډونوالو هم دا ډول د سولې خبرو کې د خوځو پر وانډي هم ټینګار او ترملا تړ کړی دی نظر پښتنه کې دریاتی اپسولو کې جواب وینکو ویلي خځې باید د سولې خبرو اترو کې وانډه ولري خو ولاس پسولو کې بیا لدی ګډون سره مخالفت کړی دی د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ په دې نظر پښتنه کې 15013 کسانو د هیواد لسلور د شوالایتونو څخه ګډون کړي د دې نظر پښتنې 15.1 ګډونوال خځې او 13.9 سلنه ناري ندي په نظر پښتنه کې همدا ډول 13.4 سلنه وانډه کلیوالو او 19.6 سلنه بیا خرمشتو ته ورکړل شوې ده
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوس پر سر روزګان ولایته په روزګان کې د یوې ښځې ولور 2.5 لک یا 250,000 افغانۍ وټاکل سو دغه پریکړه د سرحدونو او قبایلو چارو امریت له لوري د یوې جوړې سوې غونډې پر مهال نن وسوه په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه ک د دوی ل پریکړه لیک څخه څوک سرغړونه وکي نو قانوني چلند به ورسره وسی په دې اړه شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي
پر دغه باندې کانیاست
دغه شیان چې موږ ته ویل په هر کور کې او عالم
ستاسو دا هغه لسګونه قومي مخاورو ژمنې دي چې د ولور په ټټولو کې کوي.
موږ تاسو په پردغه خبره باندې سرکاني یو سرزوخ په بیان اره پریکړه
د دې چمیر لسګونه تر رسیدین د سرحدونو او قبایلو چارو په امریت کې سر راغونډ سی وو او ټول قومي مخاورو پریکړه وکړه چې لګي ورسته به په دغه ولایت کې د وی شې ولور 2,500,000 افغانۍ دا غونډې په لومړي سر کې د قومونو او قبایلو چارو امیر سردار نعمت الله خان له راغلو قومي مخورو غوښتنه وکړه چې د ولور په ټټولو کې ورسره مرسته وکړي.
یو بز ما سره د ولور په باره کې کومه کوي و دغه ولورو ته د پایته کې چیردو نور بسته په غټه ګنا کې ولاړ یاس. اول زه ولاړ یم چې په کور کې مې شدي غلطي سوي دي زه شرمېږم چې چاته یې ورکړم هغه به څنګه یې موته راکړه.
دغې غونډې ته راغلو قومي مخورو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به نه خپله لور کوم چاته په لوړ ولور ورکوي او نه به هم په خپله سیمه کې کوم بل چاته اجازه ورکوي چې خپله لور کوم بل چاته په لوړ ولور ورکړي. دې لوړ ولور د ټولنې په زیان او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یاد کړي. له جملې درې قومي مخورو ملک شاولي، سلطان محمد او نظر محمد چې د ټولو قومي مخورو لخوا ټاکل سی و خبرې وکړي.
خلک دلته په 8,000 په 9,000 په 10,000 په 6,000 ښځه لور ورکوي یا خور ورکوي هغه ته یې ویني په خبر یاست چې هغه ځي په ایران کې خواري کاږي هغه هلته مړ شي یا ترکیه ته ځي زمریانو چغالانې وخوري.
ښځې دي هر چاته پر کورو ناستې دي سپین سرې سولي یو داسې خلک شته چې ورور د لس کالو نجلۍ د دېرشو د 50 کالو سړي ته ورکوي د روپو پر برابر دا نه ښایي.
هر سړی که چیرې چاته دوستي ورسره وکړي لور ورته په کم قیامت ورکړي خدای برته زوی لري د زوی عزت هم پر ځای باندې دی. دا د هر سړي خپل عزت دی. د عام په تاور که ولایت دی که ولسوالۍ دی اتا که کلي دی دا د ټولو یوه ستونزه ده خو باید چې موږ ته پر دې باندې کار وکړو او موږ ته د دغې ټولنې خلک یو.
دا په داسیال کې دی چې اوس مهال په اروزګان ولایت کې د یوې ښځې ولور له 10,000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 1,500 او یا هم 1,000,000 افغانۍ پورې دي. دا غونډې په پای کې یو پریکړه لیکه هم ولوستل سو چې پکښې کې لیکل سوي وه که څوک له دغه پریکړې سرغړونه وکړي عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي او دغه راز پریکړه وسوه چې د ذکر سوو خبرو د عمل لپاره به په هفته کې یوه ورځ ناسته کیږي او پر یاده موضوع به له قومي مشرانو سره په ګډه خبرې کیږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشم تر و بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایف ام پر 15.5 صفه اوریدلای شئ. په کابل کې د ازادي رادیو یو اوریدونکو د 50 کلونو رئیس د دغه رادیو ټول خبرونه له جزئیاتو سره په تلويشتو کتابچو کې په خپل قلم لیکلي دي. محمد عارف امین وایي چې له 30 کلونو رئیس د ازادي رادیو اوریدونکو دی. شغلی امین سره ازادي رادیو خبرې کړې دي او د څرګندونې زموږ همکار خان محمد سین په دې راپور کې راخستې په ګډه به وره.
اتیا کلن سید محمد عارف غواړي د ازادي رادیو له سپو تاریخ ولیکي. د ازادي رادیو د خبرونو لپایل راهیسه دغه رادیو اوریو ل 15 کلونو راهیسه دغه رادیو کورنی او نړیوال خبرونه په قلم لیکي. خاغلی عارف تر اوسه د ازادي رادیو خبرونه په سلويختو کتابچو کې لیکلي دي.
کله رسانه ها مورد احترام ماست ولی رادیو ازادي
ټول رسنۍ زموږ د درناوي وړ دي خو ازادي رادیو مې له دې عمل انتخاب کړ چې حقایق وایي او دوهمه دا چې په دري لیکي زموږ خوخه ده زموږ لیکنه به دوام ولري.
د ازادي رادیو دغه مینوال د یادې رادیو ټول خبرونه د خبرېدو له تاریخ او خبريال له نامه سره لیکي او په پای کې پاړه خپل نظر هم لیکي. دا وایي په دغه کار سره غواړي چې نوی نسل ته حقایق ولیکدوي.
یګونه علت کما رادیو آزاد رو میشنوم و تمام اخبارش رو نوشته میکنم.
یو واجل عمل چې ازادي رادیو اورم دا د کوم حقیقت چې ازادي رادیو خبريږي پوڅو کتابونو کې به چاپ کړم چې نوی نسل ته ورسیږي او پوښي چې په تیر کې په افغانستان کې څه پیښ شوې دي.
خو ښاغلی عارف د ټکنالوژي له پرمختګ سره د خپل مسؤلیتونو یو برخه خپل مسی سید محمد حمایون ته سپارل ده. دا د خپل نیکه د لاس لیکنه په کمپیوټر کې لیکي. یو موبایل می ورته واخیست چې د ازادي رادیو اپلیکیشن ځان او نیکته په موبایل کې انسټال کړم چې دواړه د افغانستان او نړۍ خبرونه ووینو او وایو
خبرای جهان او افغانستان بشنوی.
ازادي رادیو په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل خبرونه په دری او پښتو ژبه پیل کړې. دغه رادیو د افغانستان په خارونو او کلیو کې میلیونونه اوریدونکي لري. د یادې رادیو د اوریدونکو ترڅنګ 15 میلیونه کسانو ته د ټولنیزو سپو له لارې خبرونې رسیږي. ازادي رادیو د افغانستان په ځینو خارونو کې د اف ایم د سپې ترڅنګ د افغانستان په ټولو سیمو کې د لنډې سپې له لارې خبرونې کوي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسولو د یوې وسیلې په توګه پیژندل شوې ده. د آسیا د بنسټ د یوې سروې له مخې چې په 2019 میلادي کال کې ترسره شوه ډیر خلک له ټلویزیون نه وروسته اطلاعات د ازادي رادیو له لارې ترلاسه کوي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو اوس په ورسو یو نړیوال موضوع ته. د امریکا او عراق ولسمشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنګ کې د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. وروسته له دې چې امریکا په یوه هوایي برید کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د سپای پاسداران قومندان قاسم سلیمانی ووژه، د عراق پارلمان او صدر اعظم د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ټرمپ او صالح د خبرو جزئیات عصمت روان راوروي چې هم د اوسره سره په چلو کې دی. سلام صاحب، خبرونه تشه راغلي.
مننه فریبا جانې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه عراقي سیال برهم صالح موافقه وکړه چې په عراق کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا ده. دواړو ولسمشرانو پرون د سویس د داووس د اقتصادي غونډې په څنګ کې سره وکتل. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په ګډون مهمه ده چې د متحدو ایالتونو او عراق اقتصادي او امنیتي شراکت دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ د یوه خپلواک باثبات او سوکال عراق لپاره د متحدو ایالتونو په نه ماتېدونکي ژمنې یو وار بیا ټینګار وکړ. وروسته له هغې چې متحدو ایالتونو په بغداد کې د ایران جکپوری جنرال قاسم سلیمانی وواژه، دا د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د سلیمانی وژل کېدو د عراق یو شمېر سیاسي مشران په غوسه کړل او د دې هیواد پارلمان هم دې ته رایه ورکړه چې امریکایي ځواکونه دې له عراقه ووځي. له دې کتنې مخکې د عراق ولسمشر صالح وویل چې واشنګټن او عراق له اوږدې مودې راهیسې له یو بل سره متحدان دي او متحده ایالات هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق یو شریک پاته شوی دی. هغه وروسته ترامپ ته وویل دې ته اړتیا ده چې دغه ماموریت بشپړ شي.
نو د دې معنا ده چې د عراق د صدر اعظم او پارلمان خلاف چې له عراق څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه یې کړې وه، د دغه هیواد ولسمشر د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ملاتړ کوي؟
هو، د عراق ولسمشر برهم صالح په زغرده په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو ننګه وکړه. صالح له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل چې عراق او امریکا ګډې ګټې لري چې په هغو کې له افراطیت سره له مقابلې رانیولې د سیمې او عراق تر سولې او ثبات پورې ګڼې مسئلې شامل دی. او لکه څنګه چې تاسو ویل د تیرې میاشت یعنی د جدي په میاشت کې د عراق پارلمان او د دغه هیواد صدر اعظم وروسته له دې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک قومندان وژل شو دوی غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دی ووسی. خو اوس د عراق ولسمشر وایي په زغرده وایي چې امریکایي ځواکونو ته ضرورت دی او دا باید په عراق کې پاتې شي. نږدې 5200 امریکایي پوځیان په عراق کې دا مهال میشتي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم دوستانو عصمت څاروانو چې وایي د عراق ولسمشر وایي په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اړتیا ده. دوستانو که چیرې مو د ازادي راډیو خبرونې تر دې مهاله نه یې اوریدلی، نو کولای سئ چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ سئ، زموږ خبرونې تکرار واورئ او خبرونو راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو لا هم ادامه لري. په کابل کې شپږ بجې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. له فرشته جلال زئی څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې اتم هیواد بللی چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې زیات دی. د سازمان په 2019 میلادي کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره هڅې ارزولي او پر اساس یې نن یو راپور خپور کړی دی. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بغلان او پلخمري ترمنځ پر سړک پر یوه امنیتي پوسته حمله کړې او د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژلي او اووه تنه زخمیان کړي دي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتې له کبله د کابل او شمالي ولایتونو لار هم د کیلګي په سیمه کې بنده ده. د افغانستان د امنیتي وزارت نن ویلي چې په هیواد کې د جګړې لامل تیر کال له 3500 روغتیايي مرکزونو 112 په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. د وزارت چارواکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په ټول افغانستان کې له دې عمله تر 1 میلیون زیات وګړي د سختو ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې او چارواکي له کاره خپل کور ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او یو همکار یې زخمي شوی دی. وستوالو طالبانو د حمله مسولیت اخیستی او نن د اسرائیل په بیت المقدس شهر کې د یهودانو د قتل عام یا هولوکاست او همداراز د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د پولنګ پاوشویت شارګوټ کې د یهودانو د قتل عام لپاره د ځانګړي کم د ازادۍ د پنځاویایمې کلیزې په مناسبت مراسم جوړ شوي وو او د نړۍ د سپانیې څلوېښتو هیوادونو مشرانو راغلي وو. د دغو مراسمو کې د روسیې جمهور رئیس وویل چې نړیوال باید دا ډاډ ورکړي چې دغسې غمجنې پیښې بیا نه تکرارېږي.
مننه کوم فرشته جلالزئی. دوستانو د نن ورځې سپورتي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
تاکل سوی ده چې تر 19 کلنه که عمره د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان د کرکټ لوبډله له کاناډا سره لوبه وکړي. په دې جام کې پرون افغان لوبډلې د متحد عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 216 منډې هدف وټاکه، خو د متحد عربي اماراتو ټولو لوبډله د 150 منډو له جوړولو وروسته وسوځېده. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 0 وکټو ماته ورکړې وه. د لامبو وهنې فدراسیون لستن افغان روزونکي د ژغورنې دویم درجه ورکشاپ کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړل. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتو کړي مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل افغان روزونکي به په دغه څلور ورځني ورکشاپ کې په مختلفو لکه له ډوبېدو مخکې پیښه، د ډوبېدو پیښه او له ډوبېدو وروسته او همداشان په آزاد اوبو کې لامبو په برخه کې زده کړې وکړي. ویل کېږي چې د افغانستان لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم علي حمیدی به په دغه سفر کې د ایران د لامبو وهنې له فدراسیون رئیس سره په دو اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبغاړی ادم نجیم د پولند د ویګي سواکي فوټبال ټیم سره یو ځای شو. د دغه فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قرارداد یو کلن دی. دغه 25 کلن افغان لوبغاړی له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د لومړی لاس لیګ د ممفیس په ټیم کې درې فاصله لوبېدلی. او وروستی خبر هم دا چې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله د لوب لپاره پاکستان ته ولاړه. د راپورونو له مخې بنگلاديشي لوبډله به پاکستانی لوبډلې سره لومړی په لاهور کې درې شل اوریزي او بیا پینډي کې و ټیسټ لوبه وکړي، خو یو شمیر وتلی بنگلاديشي لوبغاړو پاکستان ته له تګ څخه انکار کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدلې. زموږ خبرونه لا هم دوام لري، د ماښام تر وو بجو پرې دري او پښتو خبرونه نور هم ستا، خو دم غړې د دې خبرونه پاته برخه دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. په سر کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګټ پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ماشومان لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي؟
د ماشوم د پرمختګ او انکشاف لپاره ډیر اړین ده او موږ ډیر لپاره مشخص معیارونه لرو.
ولی یو شمیر ماشومان د لوبو وسایل نه لري.
د موټرګ ندار شان مې خوښیږي، پلار مې بیا راته نه دی راوړي، وای قیمته دي.
او څه باید وشي چې ماشومان د لوبو مناسب شیان ولري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، ماشوم لکه څنګه چې خوراک، څښاک او روزنې ته اړتیا لري، همداسې د ذهني ودې لپاره د لوبو مناسب تیزونه هم د هغه حق دي چې ورته چمتو شي. که چیرې ماشوم ته د لوبو جنګي سامانونه برابر شي، بې شمېره منفي اغیزې له ځان سره لري چې له دې ډلې څخه کولی شو په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او توندۍ حیثیت کړو. دغه وسایل لامل کیږي چې په ماشومانو کې د جګړې خوښولو حس تحریک شي او په ټولنه کې یو روغ شخص ثابت شي. په پیل کې له دوو تنو ماشومانو څخه ورو چې د لوبو وسایل لري که نه، که لري کوم شیان دي؟
نوم امر الله.
د لوبو شیان لري؟
نه.
ښه، هیڅ نه لري؟
او
خوښیږي دي؟
او
څه دي خوښیږي؟
این دا لوبو شیان او پټاقې یوازې اخلم بس.
کوم شیان دي خوښیږي چې ته ولري؟
دا موټرګ ندار شیان مې خوښیږي.
کوم وخت دي غوښتي دي؟
او
بیا څه درته ویلي کور کې؟
پلار من بیا راته نه دی راوړي.
ولې؟
وای قیمته دي په بازار کې.
د نورو امزولو دي کتلي چې لري؟
هغوی د موټر، دا ګیم بازی، هر شیان لري، تلیفون، دغه شیان لري.
ته بلغونه غواړې؟
زه نه.
خیر اوسې.
خیر اوسې، مننه.
نوم دې څه شی ده؟
نبی الله.
د کوم جهې؟
د وزه.
ښه، ته دا راته وایه چې د لوبو شیان لري؟
هو، تفنچه، موترک، هر شی لري. مور مې که بازار ته ځي راته ایلي.
به چه که پروشهنو؟
آقا من مساتیری کومه.
لچه ها سره؟
غرور سره میار سکره سره یا ما سره کومه.
دلو بشهن خوب خرابه نه؟
نه.
سره قمی ساتی؟
سات ما دلانواری کندیس یک دن کلن ساتیری کال رخلو منده سو سره لو بکومه.
نور ماشمان خوبی ندر تخرابه؟
نه.
کم شاید دیر زیاد خواهیگی؟
تفنچه.
لری؟
وو.
تفنچه دی ولی خواهیگی؟
تفنچه من خواهیگ
چی فایر وکی؟
وو
فایر خی کار ده؟
نه.
نخی ولی تفنگ چه خوخیگی؟
نو شم خوخیگی را که موترک واری.
خیر روزی.
خیر روزی.
د اکثر کسانو په باور دی یو هلک د لوب وسیله تل موټار، ټوپک او توروي چې د هغه نارینه رول خي. خو دې ته پام نه وي چې لامه کوچنیوالي څخه ماشوم جنگ جګړې ته هڅوي. په دې اړه نور معلومات د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو او نوي ځوانانو د روغتیا د برخې مسؤل سید حکیم دانش په یوه مرکه کې راکوي. راسو دیتا چه ده لوب و وسایل ده ماشمان لپاره څومره اړین او مهم دی؟
ده ماشوم ده پرمختګ او انکشاف لپاره یو اړین معیار منگورتوایو هغه داده چه ماشوم زین فعالیتونه، مهارتونه، زین حرکات منگورتوایو عضلات، مختلف عضلات، ده عضلات و همغگی خوانده خیستل د ماشوم آرامتیا د دغه فعالیتونو یا حرکات دغه وسایل یا توکې چې په کار اچول کیږي د پرمختګ لپاره ډیر اړین ده.
بله، راځو خپل مشخص پوښتنې ته چې د لوبو وسایل څومره اغیزمن کیدلی سي د دوی په روزنه کې؟
دا یو مهم اصل ده چې ماشوم څنګه ځینې مشخص مهارتونه زده کړه کوي. ماشوم یوازینی لارې د ماشوم سره لوبې کول دي او دغه توکن خی استفاده د ماشوم.
که دره توایی چه لپینز کلن نه دی کم عمر ماشومان لپار کم دی لوب وسایل ضرور دی کنه او بیا چه لپینز کلن نه دوی پور تا قدم گدی چه رقم دی لوب شایان باید بولری؟
یو مهم ارخم داده ماشوم چه یو کلنه اینه خکت ماشومان لپاره خوصا دا مختلف شکلونه ولری دا وسایل مختلف رنگونه ولری هغه توجه ځان ته جلب کی کنه او د دې پسند کې دا جرنګانه ډیر مهم ده.
بله،
جرنګانه چې دا سو مهم خصوصیت لري. اول دا مختلف رنگونه لري سیده آوازونه رامنسته کی او دا ماشوم لپاره ډیر مهم ده د ماشوم توجه جلبی سیده ماشوم غواړي چې ورو ورو هڅه وکړي فعالیت وکړي یا حرکت وکړي خپل لاس باندې واخلي کنه لیدل او ریدل حرکت کول سیده د عضلاتو په کار اچول او ورنه استفاده کول تاسو وګورید دا ډیر مهم مهارتونه دي
بله
چې ټول دغه مهارتونه د یو ټوکې پا وسیله یا جرنگانی پا وسیله مون کولی شی چو و حسابو کنون
اول یو کلن نپورت چی؟
یو کلن نپورت هم دستی دا مرحله پا مرحله مثلا ده نوروز تا باید ماشوم خپل زان سره عملا مثلا تفریحی پارک باغوشت چاپیریال لکه مثلا مون اسپیل روگنه دا مختلف حیوانات مثلا زمره ده سیده پلانگ ده چه ماشوم توجه ورته لری کنه
بله او پاکلی معلومات پیدا که کنه یعنی
بلکل
سپایت زمره ایت
بلکل او دو برخه مونگ باید پده حکله ورته معلومات ورکو اول دا یو حیوان ده ده حیوان سر ترحم سر انگه چلن وشی ور
بله.
سیده دا مهم ارخ ده چه دا ورو ورو مونگ ورته ورزدکلو او ده پا حکل دا سه خطر لری مثلا نزمره ده ده تا نجده که دل کنه خدای نخواسته خطر تا آغا نشی کنه
بله تاسو خطر نه دوانه وکنه یو شمیر ماشومان دیر خطرناک دی لوبو وسایل خوخی مثلا تفنگچه تانگ مثلا دسی شایان چه آغا هم په ذهنی هم په فیزیکی لحاظ دویت تاوان رسی تاسو چه پاکل نورمال مات رکلی؟
زمون پا چاپریال که زین ارزختونه او زین حسوانه ده لویان و لخوا ماشومان دست حسول کیگی چون اگه ماشوم چه دیر غیرتی ده سیده خه غیرت لری خه زواک لری او خه کولیشی چه نورو بانده خپل قوت او خپل توان یا دغه ابزار پا کار واچه ولشی او خپل زواک نه گت واخلی کنه او دده پسند که دغه وسایل پا کار واچوی او خپل هدف نورو باندې باید تحمل وکي لیویلار نه باید خپل
ام دغه ماشومان معمولا تفنگ شو ټانگ د شین خوخی
دا خو دغه حسول کنه دا حسول ډیر مستقیم رول لري چې ماشوم ګوري چې زما پلار زما کاکا زما نورو د چاپریال نه د ژوندانه نه دغه حسونه ماشوم په دې فکر کې اچوي چې ولا امدا حتما خلاره ځکه چې ټول ما حسوي او ماشوم همدغه لار خواخیی وروسته کله چې ځوان شو ماشوم کنه دا اوس خو مونږ ورته دغه پلاستیکی تفنگچه یا برچه ورته ورکړی ده هغه چې ځوان شو دې لپاره کوښښ کوي چې هغه اصلي چې وګوري دا څنګه فایر کوي دا مرمی څه تاثیر لري څه رنګه صدا منځته راولي کنه نو دغه ډیر خطرناک ده
د افغانستان اکثر خلک کمزور اقتصاد لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې خپلو ماشومانو ته داسې د لوبو وسایل واخلي چې هغه موزر هم نه وي او دوی ورسره رشد هم وکړي
کورنۍ چې نشي کولی داسې قیمتي وسایل خپل ماشومانو ته واخلي داسې وایو چې دا ضرور نه ده حتمي نه ده چې حتما دا قیمتي وسایل ماشومانو ته واخیستل شي اصل دې کې د اساسي برخه یا هدف دا ده چې ډېر محلي ساده ابتدایي وسایل مونږ خپل کور کې لرو کنه چې مونږ اکثرا نیسته شو مثلا دغه دسمال کاغذی د قوتیگانه ده د اوبو بوتلون مختلف بوتلون اشته کنه داسه تکه خکل شایان دینه جوریگی
مثلا چی شای؟
مثلا د اوبو بوتل نده
بله
دینه خی دیر خی او تیاره تیاره جوریگی د کاغذ پا مرسته کنه د شکاسته بلاورته دغه شایان پا کارا چه و مونگ دیر خی او توش رنگه توشونه پنسلونه یا قلمونه نه کار اخلو دیر خی جوریگی او بل مثلا دغه کارتانونه مونگ پا کور که حتما لرو کنه
بله
دا اکثرا ایسته چه دینه دیر خی او گارده یا موترک کورنه جوریگی چه ماشوم لپاره دا خی سرگرم کنون که وسیله ده مختلف لاره مونگ او تاسو لرو کوخ باید وکو طول چه دا حد اقل لوب تو که باید ماشومانو تا آماده وکو دا تکهی گودیگانه کنه منگو تاسو جوره و
نانزک
پخوا دیر زیاد و متاسفانه نن ورز لک ضعیف شویده
بلی.
چه باید ورته دیر پاملانه وشه و او دغه مسائل دغه لارې چارې باید ترویج شي ورو ورو. مثلا دا تصویري مجلې که مونږ او تاسو وګورو یا بلاکونه مونږ چې وویل مختلف اشکال، دا هر چیرې مونږ او تاسو کولی شي چې ډېر په ارزان او وړیا شکل مونږ او تاسو کولی شي چې لاسته راولو. مهم خبره دا ده چې دغه مونږ او تاسو اول باید دې باندې قانع شو چې ماشوم د پرمختګ لپاره لوبې مهم اصل ده. دغه معلومات چې مونږ او تاسو ولرو بیا ورو ورو د مختلف لارې چارې نه مونږ کولی شو چې ماشوم لپاره یو ښه زمینه د لوبې او سرگرمی لپاره مساعد وکړو.
بله، او د لوبو لپاره مهم شیان د لوبو وسایل دي.
بالکل بالکل. او مهم خبره دا ده چې ماشوم ورو ورو اول د کور منځ کې یا د کور دننه ورو ورو د کور نه بهر سیده، مثلا محیط ته وړو، پارک ته وړو، باغوش ته وړو ورو ورو، او د نورو ماشومانو سره باید مشترک همغږي ولري او هم گروهی لوبې مونږ ورته وایو یا گروپی لوبې باید ترسره شي چې دا ډېر اړین ده د ماشوم د پرمختګ لپاره.
ډېر مننه دانشته زنده اوسی.
تاسو نه هم ډېر مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقوقو پرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هر کلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدل چې د ژوند په زینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وایي. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي، بے پروايي مایسته راځي. په لږه بے پروايي سره کېدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږ بے پروايي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بې پروايي د انسان دپاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره یې وکړي، ځکه چې ما ته تجربه شوه. ما تقریبا د 15 کلو را په دې خوا خپل موټر سره د ډرایوریم کوم او وظیفې ته هم راځم. خو ما ډېرې بې پروايانې کړې تر دې حده پورې چې ما بلزم دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه دا خبره کوم، خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دروغ وي. تر 130 پورې دا نوی ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بې پروايي له کبله و، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم سالنګاری یاد به پروايي للاسه چې پاغه کې زما موټر درې ملاق او خړل زده، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټپيان شل چې وسم په شپخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاری خکار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه مې جوړ کړم نه، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه دي ورځو کې نور توان نه ورک موټر دغه سی ولاله تر پام فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي توان بلا او پیسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کیږي. خو که خدای مکړه دا اوس ځانی تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یا درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاري. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږېدلې ده.
مودا سجون کړای ټول ژوند کې دی بلوک دی لوند مو کولونه نه دمنځلې د شپاسخونه کولونه نه دمنځلې چې پوک شو سات پکر کم اتیوت کم چې دا شایوال به پرور وخلم بوت شي دسکا چا تل شي سرهت شای بوت شي په پخا دی ونی خلی مو پینځه خاندې شکوت مور می ډیره بات خو یاوه په کور باندې وړې وړې اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصله او سور بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصله په سرای کې مګدوله می څالو دی چې بیا بلورې داس کور ونه وین هغه هغه دی مخ پد که کنو سلا چه خدا که داغ کاروس دستی و کدام مربم کارش ولی دست کار وک به پروانه به پروانه دی و که جوان دتا بوده
دکن دست ولای تو سیدون که ولی جان هم دزینو به پروا خالق سه خش شکایت که وی آوایی چه با افغانستان که اکثر خالق لب به پروایی سر عادت شی وی او هر چوک دا کوخ که وی چه لوت پو بو که کیک دی او تیر شی
ولی چه انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپلو کارونو کې د سالنکاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي هر کار چې کی باید دغه مخله مخ کی پلان طرح کی او مطابق دغه مخکې لاړ شي او بی پروايي ونه کی نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشاله یم او نیک خاطر لرم د سیماته نه دی په خسوی چخدا نه خاصه زوس په وباند پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سی نه هر مشر د کور یا پلار باید په اولادونو ته د نیک لار هدایت وک او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونی کی او سالنګاری په کارونه ونی کی
واحد یار عبد الرحیم زیبی وای چې باید خلک په هر کار کې لډیر د قط څخه کار واخلي او کڅوک لګه بی پروايي هم وکړي لډیر ستونز سره مخ کیږي
بی پروايي هم ټولن د ډیر ستونز پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زما لاندې د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علی کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې ستاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو حالت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنۍ ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونه کو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پر راتلونکو کې بس موږ لپاره او زموږ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ د درکړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه درکړی هغه کم چې پر راتلونکو کې بد اغیز په موږ او زموږ په ټولنې لري هغه کې د شی بیا جبران نشي
درانو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چاوري دوته ستاسو پام راړو
د مانم حضرت علي تراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وسري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري اول د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره زر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وږي نو عموما له یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بدای ور سره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته zarar رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچور کی
زمانم عبد الله د 20 مینه هدي په چرخي وسیدونکو ما چاچ بي پروايي کړي غرق سوي ده او بي پروايي خو ډير نقص کوي لګ بي پروايي ډير عمر تاوان ده او لګ زري توجه کول غ ډير وخت پر غټه ده او ککور کی ک بیرونی به سړ ډير دقیق وسیږي چې بي پروايي ونه په هر کار
زمانو محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو وسدين کې په بے پروا خلک او سهن کار خلک دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خورل کیږي
زه ګلشاد مان ډوړی په خوم پنانوي کې زو د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
خاوس
یونیټ
چې ولی ځینی خلک په خپلو کارونو کې بې پروايي کوي او په کارونو کې بې پروايي لکه مستونزو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکارې مریم توخی په مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
بیا هم مننه کوم استاد، په پیل کې برا شو سهلنګاری څه ده او د تنبلی سره فرق څه ده؟
بی پروايي یا تنبلی یا په دغه کې ورته سهل انګاری وایي، دا د ځینو انسانانو خاصیت، عادت او خوښت خوی ده. یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي، د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه دور زده کړي، هغوی معمولا په دغه سیستم ځخته کوي.
فرق د تنبلی سره استاد؟
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي، کار ترسره کوي خو په لنډو لارو یې ترسره کوي، اما سالنګاري بیا هغه څه دي چې یو څه ناسالمه حرکت ده. یعنی ډېر ځله تنبلي ښایي، یعنی ډېر د مرض او د بدۍ په شکل نه پېژندل کېږي. اروپایان تنبلي بد نه پېژني ښه، یعنی کله کله باید سړی تنبل شي، اما سالنګاري خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاري وکړي، که یو پولیس سالنګاري وکړي، که یو برقي سالنګاري وکړي، که یو نرس سالنګاري وکړي، که یو موټروان سالنګاري وکړي، که یو معلم سالنګاري وکړي، څه پېښېږي؟ جنایت پېښېږي، مشکلات پېښېږي. اما تنبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ځکه راکور کې خپلې دکی
استاد علت سره چې یعنی خلک بی پروايي سلنګاري کوي. ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخه نه لري، د خپل موخه لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دینو پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع شه، څونه وخت ضایع نه شه. مثلا ما نن یو محصل تورتویلې ملته څو ساعته په ټلیفون کې مصروفه و، درې ساعته ملته په هفته کې څو ساعته کېږي و، دومره مل په میاشت کې څونه کېږي و، دومره په کال کې څونه کېږي، دومره مل دا کار دې کتلی وای، بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې شی لټولی وای، ګوګل کې دې شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما ته په چې ځای کې سترګې دې ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول دې نورې عاطفي ستونزې هم زیاتې پیدا کړې، دا دې ته سالنګاري وایي.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد حل لري سټرس؟ مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی ده، چې اوس څوک چې هغه دې حالت نه راوباسو،
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدف نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدف دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس ما غږ اوري تاسو خبرونه، باید مخیسي، یعنی هدفمند سي، باید خپل اهداف لپاره پلان او مهالوېش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالوېش ورزي، او بل اخر د عملی کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تګ خپل سالنګاري په خپل لمن جوړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات.
گرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا هي چاري.
جانان را شغو نان راش په گلشن وای بهار دې دړګای می بے قرار دې تماشه دې نیار جانان راش په گلشن وای بهار دې دړګای می بے قرار دې تماشه دې نیار
دومره شایسته دی زړګی مې بے قرار دی هو زما نگار دومره شایسته دی زړګی مې بے قرار دی چې بلبلان یې وو چې بلبلان یې د گلشن صفت کوي نظر گئی مے بے قرار دی زما چې دی نه یار جانان راشه گو گلشن نوی بہار دے جڑ گئی میں بے قرار دے زماشی دے نیارے